په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونه پایل سو چې ډیر وخت یې د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د چونګاښ سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. په پایل کې خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رائټس واچ د جنوبي آسیا د څنګه مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوالې محکمه هیڅ کله د افغانستان د پخوانی دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. نوموړي په خپل راپور کې ویلي ډېرې د چارواکي آزادانه سفر کوي. میرمن ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د سویو جنایتونو په وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. د بشري حقونو ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې سویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل سوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسېدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال اوسو چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې معترضان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د دې سندي حوزو پر غاړو د پراتو سیمو له اوسېدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره یو ور بیا د هڅو تازه نښې پرون راښکاره سوې. د راپورونو له مخې له څو اونیو نسبتا پټې ډیپلوماسي وروسته مصر او قطر چې د اوربند لپاره منځګړیتوب کوي د اوربند د طرحې په اړه له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اسرایلي برمتو د خوشي کولو او د غزې په تړانګ کې د اوربند اړوند مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. تبدسل کېده چې اسرایل د غزې پر بیلابیلو سیمو حملو دوام ورکوي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو خبر پاڼه کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد په استازولۍ ویلي چې اسرائیل د دې طرحې په اړه غور او څېړنه کوي. د یوې نظر پوښتنې له مخې د مری لوپین په مشرۍ د ملي لاریون ګوند به در روان یکشنبې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. د نظر پوښتنې له مخې د فرانسې لوی ګوندونه به د دې توندلارې ملت پال ګوند د بریا مخه ډپ کړي. د هرس انټراکټیو مؤسسې لخوا سوې نظر پوښتنه چې د ملي لاریون پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو له یوالي وروسته په چیلنجز مجله کې خبره سوې زیاتوي چې د لوپین ګوند به د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 هتیا چې د اکثریت لپاره حتمی دي پوره نه کړي. دا نظر پوښتنه وروسته له هغې خبره سوه چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې څه باندې 200 کاندیدانو د جمهوري پالو د جبهې په نوم د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې په انتخاباتو کې لګډون کولو لاس واخیست. څو په خپلو انتخاباتي حوزو کې د هغو کاندیدانو بریا ته لاره پرانیزي چې د توندلارو ملتپالو د ماتولو لپاره ښه چانس لري. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنې کې د ملګرو ملتونو او قزاقستان ترمنځ نږدې اړیکې وستایلې. دواړو مشرانو په پلازمینه استانه کې سره وکتل. ولسمشر توقایف د ملګرو ملتونو له ماموریت د قزاقستان بشپړ ملاتړ څرګند کړی. قزاقستان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې خبرو کوربه و. د غرستیر کالې په سوریه کې د روانې شخړې په باب هم د خبرو کوربتوب کړی و. د 2018 میلادي کال راهیسې د منځنۍ آسیا یو هیواد ته د انټونیو ګوتریش لومړی رسمي سفر و چې په استانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. څلور بجې او پنځه دقیقې سوې. ازادي راډیو ته ورجست. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه دی چې افغانستان کې په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه شي.
د بشری حقونو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلاره په نوم په خبر کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن په دې راپور کې چې تیر ورځې خبر کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅکله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی او په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل:
However, they lost moral ground by including in their
ranks. دې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل وو لکه محمد محقق چې د هغه ملیشا ځواکونه د 2013 په پایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل وو، خو هغه په اروپا کې پرته له دې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد، پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې، غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی، د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د مافیات دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماري لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشرې ماري لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 1 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 8 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 501 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان باردیلا چې دایم ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادي راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه.
ګوند چې دی بری ویسي، نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبه په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې